وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو یو شمیر جبری بې درکه کړل شوي تنان خپلو کورونو ته ستانه شوي چې پکې د مومندو باجوړ او شمالي وزیرستان زیات تنان شامل دي. د کرونا ناروغي وروستو د ګردی نړۍ نه نږدې یو میلیون مسلمانان د حج مراسم ترسره کوي. بلخوا د لوی اختر قربانۍ لپاره د سارو اخستونکي وایي بایې ډېرې پورته شوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د انډونیزیا بالی ښار کې د نړۍ شل شتمنو هیوادونو مشرانو د غونډې په لومړي پړاو کې د یو شمیر هیوادونو خارجه وزیرانو سره لیدلي. خارجه وزارت وایي تر ټولو غټه موضوع په اوکراین کې روانه جګړه ده. او د امریکا صدر جو بایدن بروانه میاش منځنی ختیځ ته سفر کې د سعودي په ګډون د شپږ هیوادونو مشرانو سره سیمایز شخړو د ایران جوهري لانجې او نړۍ کې د تیلو په زیاتیدونکو بایو باندې خبرې کوي. دا او د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مرکې به هم تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق احمد دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهنیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور فلوتا. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې یو شمیر بې درکه کړل شوي تنان خپلو کورونو ته راغلي دي. په دې کې د مومندو باجوړو شمالي وزیرستان تنان زیات شامل دي. د واپس شو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې دوی د بدرکه شو خپلوانو پر تک خوشاله دي، خو هغه خلک چې د کورنۍ غړي لا اوس هم بدرکه دي وایي چې د دوی خپلوان دي را خوشی کړی شي. موږ سره د ډیبرډیو خبريال عدنان بیټنی صاحب دا وخت نه خپل عملګری دي، نو تفصیل لغین اخلو. عدنان بیټنی صاحب خیر اخلي ستړي مو شي.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه مننه عدنان صاحب. که تاسو موږ ته دغه چې کوم کسان خوشی کړی شوی دي د دې په اړه باندې تاسو سره کوم تفصیلی او هغه زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مهرباني اشفاق صاحب، دا شاوخوا نږدې 50 پورې کسان دي چې دا خوش کړی شوی دي. او دا ویل کېږي چې په دې کې زیاتره تړاو چې دي هغه قبایلي ضلعو او بیا په ځانګړي ډول وزیرستان، باجوړ او مومند ضلعو سره دي. او دا ویل کېږي چې دا په انټرمنټ سنټرز کې یا په داسې بندخانه چې هغه لکه په کرنه معلومیږي په دې کې ساتل شوی وو. د پاکستان حکومت لخوا په دې اړوند تر اوسه پورې په رسمي توګه سره دي ویل شوی. وایس اف امریکا ډیوا ته ایوې امنیتی سرچینې تایید کړې چې دا کسان په انټرمنټ سیکټرز کې دي سره وو. او دا فوشا 50 پر کسان دي چې دا په شکړې شي ودی. په دې کسانو کې یو کس چې دی هغه یاسین په نوم باندې دی شي، او هغه تړاو چې د جنوبي وزیرستان سره دی. او هغه وایي چې درې کاله وړاندې د بدرګه کړې شوی وو، او شپږ میاشتې وروسته د تبوسو چې د 500 جرم منډړول شوی دی. خو بیا لس میاشتې وروسته د آزادېدو باندې ولګېدی. په دې خوشحالي کسانو کې یو بل کس ظهور هم خوشی شوی دی. او ظهور په اړه ویل کېږي چې هغه 15 کاله بند کې تیر کړی. او ظهور مور په وروستیو کې په ویډیو کې له منظر پښتون سره لیدل کېږي، او هغه ته وایي چې د نږدې 22 کلن دی، تنخواه ځوان دی، او د لډر اسپر خان سیمه اخستې شوی دی. او د خوشی کېدو غوښتنه کوي. اوس داسې ویل کېږي چې دغه مورکۍ چې کوم منظور سره په ویډیو کې لیدل کېږي، د دغه خوشی کېدو دوه میاشتې وړاندې هغه ژوند چې دی هغه ورکړی دی نیمړه شوی دی. تاسو به څه وایئ چې دغه کوم کسان را خوشی کیږي په دې حکومتي کچه څه نه ویل کیږي؟ خو چې کومې امنیتي سرچینې وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړې دی چې دا په انټرمنټ سنټرز کې کسان دي، او دا هغه کسان دي چې په دې باندې کوم جرم نه وي، او دغه بیا له دې سره په انټرمنټ سنټرز کې وي، له دې یره نه چې دا چاته وسلوالو سره بیا یو ځای نشي. خو کله چې علاقه کې حکومتي عملداري په ځای شي، تر هغه وروسته دغه خوشی کولای شي. په دې اړوند خو دغه سکرش مې نه ویل چې دا څومره پورې کسان دي. او پښتون ګورنه ورزنګ او دغه د علاقې چې کوم خلک ته هغه وایي چې پزربونه شپيره نور دن داسې خلک دي چې هغه تر اوسه پر بيدرکه دي. او د پاکستان په کمیشن کې چې کوم د بيدرکه قصد ته پاره شوی وو، هغه د پر هم پښتونه کړی دي. او وق وخت د پاکستان د میډیا او په دې جنو کې هم د پښې کېدو پښتونه کړی دا. خو پولیسو چې د پاکستان فوج چې هغه د پخبرګون کې ویلو چې کوم بيدرکه شوی کسان دا کې زتره افغانستان ته د وسلوال طالبان سره تللی دي. خو دلته چې کوم کورنۍ خلک دي هغه د تور پر کوي چې د امنیتی ادارو سره په ولکه کې دي، او د سره په دغه انټرمنټ سنټر چې کومه توګه کې پدې کې ساتل کېږي، او دغه خوشی کېدو غوښتنه کوي.
عدنان بیټنی صاحب، دغه خوشی کړه شو کسانو کې چا سره هم چا خبره تری شوې دي؟ دوی سوې چې کم ځای کې ساتل شوی وو، او د دوی د تختونې په شاده چا لاس وو، یا د حکومتي ادارو یا د دغه خلکو لخلي داسې کوم خبره یا بیان مخې ترغله؟
په دې کې د یاسین په نوم باندې یو تن چې د جنوبي وزیرستان تعلق ساتي، او د هغه ایوه ویډیو لیدل کېږي. په هغه کې دغه تور پورې کوي چې د دلته امنیتي ادارو لخوا اخیستل شوی او درې شپږ میاشتې له امنیتي ادارو سره بند کې و. بیا یو افسر دې تراله او دنه پوښتنه وکړه او دته اول تاسو په سر باندې ډول شوی نو بیا هغه ورته چې هغه په خپل دته معلوم نه ده چې هغه په څه وجه باندې ډول شوی دی، خو هغه وایي چې بیا هغه نه پز د خوشی کېدو چې کوم پروسس و هغه ورسره شروع شو. دغه څه وخت وخت موږ دلته کتلی دي چې کوم د پی ټی ایم جلسې کیږي یا کوم به درکه کسانو احتجاجونه وي نو هغه د پاکستان په ادارو باندې د تور پورې کوي او دا وایي چې د لپاره اخیستل کیږي او د سر بیا په بند کې ساتل کیږي او د نه د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي چې دغه الزام دی نه پنیغه د پاکستان په حکومت او په امنیتي ادارو لګوي. خو حکومت دې ته کوم جواب نه وایي، خو په دې وروستیو کې چې کوم د اسلام آباد های کورټ ته چیف جسټس ترمینلا هغه د ملک وزیر اعظم په دې اړوند عدالت ته غوښتل او ویل دي چې دغه سي بدرک شوی کسان چې دي په دې اړوند عدالت ته جواب وایي. خو تر اوسه پورې د پاکستان حکومت لپاره د دې موضوع په اړه باندې یڅه داسې جواب واضح جواب مخه ته نه راغلی.
اخیری پښتنه ک په لنډ جواب راکې چې د بلوچستان پښتنو سیمو او د بلوچو چې کم سیمې دي دا غینه پورته کړې شي وي بیا به درک کړې شي وي کسان د هغوی کسان هم په دیو کې شامل دي کنه؟
دغه یوازې چې کوم خوش کړې شي وي دي د خو زتره ویل کېږي چې د ټرایبل ډیسټریکټ چې کوم اوس په سبق ور ګډګړې شي وي او په دې کې وزیرستان باجوړ او ممند خلک زیات دي. خدغه سي په وخت ورسته کې موږ وینو چې د بلوچستان چې کوم بلوچ دي او د هغه ځکه پښتانه دي هغه هم د بدرک خلکو لپاره احتجاجي مظاهره کوي او د دې خوشی کېدو غوښتنه کوي. نو زتره چې کوم دلته بلوچ میسنګ پرسنز دي یا پښتون میسنګ پرسنز دي الزام نه پنه په ریاست باندې لګي، خو دا اوس چې کوم تازه کوم خوشی کړی شوی کسان دي نو د دې تړاو چې دي دغه د ټرایبل ډیسټریکټ سره دي.
ډیر مننه عدنان بیٹنی سره تاسو
مهرباني کول ودا.
قدرمن ریدونکو سم راځو د یو بل راپور په لوتا او د ډیو رادیو خبريال ارشد مومند وکیلانو سره خبرې ترې کړې دي. هغه وکیلان چې هغه د دغه سیمې چې کوم بد وزه ده د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې پاغي باندې دي خپل ژوره کتنه غیته کوي، غیته نظر دی پام دغه د څارنې لاندې دي. په خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کوم یو بدنامه قانون دی د هغه پر ضد باندې که څه هم د خیبر پختونخوا پیښور های کورټ سموده مخکې دغه یو غیر انساني یو غیر آئینی قانون بر بللې وو، خو د هغه باوجود د پاکستان سپریم کورټ دغه قانون په قبالي سیمو کې امنیتي ادارو ته پر ځای کولو اجازه ورکړې وه. د دغه قانون لاندې که څوک هم په قبالي سیمو کې د امنیتي ادارو لخوا د پوز لخوا د ونیوي شي نو د دغه کس او د کورنۍ د حق نه لري چې هغه په سپریم کورټ یا په نورو عدالتونو کې دغه نیول هغه چیلنج کی او پاغي باندې مقدمه خپل وړاندې بوزي او یو قانوني حق چې کوم دی نو هغه د هغه نه محروم کړی شوی دی. په دغه باندې په دغه سي چې کوم انټرنمنت سنټرز دی او هغه چې دا کوم کسان خوشی کړی شوی دی دغه زیاتره کسان چې هغه نیول شوی په دغه سنټرو کې پراته دي او د هغه هیڅ قسمه د پوس پختنه په عدالت کې څوک د کولو اختیار نه لري نه دغه قانوني حق لري. د دغه نور تفصيل برازي درشد مومنه په دغه مرکو کې وورو چې د شبیر گیګیانی او دغه شانته کې د نورو یو بل قانون فوه د شفیصل د غیر خبري کړی دي نو دغه ته پخو شو.
اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په کال 2013 کې د هغه وخت د پاکستان صدر آصف علي زرداری لاسلیک کړیو، خو دغه قانون ته د پروري کال 2008 نه اثر ورکړل شوی و. قانون په هند وايي په قبایلی ضلعو کې خلک د کال 2008 نه لا درک کېدل زیات شوی و. بیا په کال 2011 کې د لا درک خلکو کورنۍ عدالتونو ته رالی او د پاکستان سپریم کورټ ته د لا درک کسانو کیس مخې ته شو. دغه خلک بغیر د قانون نه لا درک کړی شوی و. نو عدالت پوښتنه راپورته کړې وه چې څنګه دا خلک بغیر د قانون نه اوچت کړی شوی دي او بیا د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن منظوري ورکړل شوه چې ټول اختیار یې د امنیتي ادارو په لاسو کې ورکړل شو. په دې اړه د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګانی وایي
اکشن ان ایډ یوازې زموږ د ملک نه د دنیا په سطح باندې د ټولو نه یو غیر مذهبي غیر انساني د بشري حقوقو د اینو حقوقو په عمل کېدو ولا چې کوم د دنیا په سطح باندې قانون دی هغه اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن دی.
قانون پوهان وای د اکشن نیټس او پاور ریګولیشن لاندې امنیتی ادارې کولی شي چې بغیر د سجواز نه هر څوک د هر ځای نو چت کی. دویم د پاکستان د پوجدارې قانون لاندې د یو تن نیولو په صورت هغه سلی رښتو ګڼټو کې د نن د نن عدالت ته وړاندې کولی. خو اکشن نیټس او پاور ریګولیشن کې بغیر عدالت ته وړاندې کولو د نامعلومه موده پورې یو تن د ساتلو اختیار ورکړل شوی دی. دریم په سور له سورزو کې د یو ملزم په عدالت کې مقدمه شروع کولی. خو په اکشن نیټس او پاور ریګولیشن کې دغه سه کوم تن عدالت ته نه وړاندې کیږي. په پېښور های کورټ کې وکیل شاه فیصل خان دی وته ویل
نو دا د آئین په چوکاټ کې د داسې خلکو دا غی دی فیر ټرایل شي کاږي ګناګاری نو عدالت ته ول سزا ورکي او که ګناګار نه ما غی دی بس رائټس دی دا ورزی کړی شي.
د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پس وکیل شبیر حسین گیګانی اکشن نیټ سیول پاور ریګولیشن د پېښور های کورټ کې چیلنج کړو. د هغه وخت د پېښور های کورټ مشر جج وقار احمد سید په مشرۍ کې یو بنچ د قانون ختم کړو. خو بیا دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج شو او سټې پرې ورکړل شو چې تر اوسه په دغه اړه کومه پریکړه نه ده شوې. اکشن نیټ سیول پاور ریګولیشن اوس هم په قانوني توګه په قبایلی ضلعو کې عملي دی. د هلوی ویدا پارا ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
استاذو د بل راپور په لوتہ او د پاکستانی پارلیمان محاسبه کمیټې د احتساب ادارې په خوانه چې کوم مشر د جاوید اقبال په ضد باندې د زنانو د زورولو او د تورونو د پلټنې په اداري پلټنې پیل کړې دي او پارلیماني کمیټې د جاوید اقبال د بيدرکتنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن د مشوروالۍ نه د لری کولو سپارښتنه هم کړې ده. بل اړخته د جاوید اقبال په ضد شکایت کوونکي طیبه ګل نومي زنانه تور لګولې چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د جاوید اقبال او د دې طیبه ګل ترمنز د ملاقات ویډیو د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې. په دغه حق له اسلام آباد نه د ډیورې خبريال پیر ولا شان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د جسټس جاوید اقبال پر ضد شکایت کوونکي طیبه ګل نومې زنانه د پارلمان د محاسبه کمیټه پړواندې د نه پنورو اعلی چارواکو باندې هم د هغې سره د بد چلند تورونه لګولې دي. د شخصي ټي وي جیو سره خبرو کې طیبه ګل تور لګولې چې کله جاوید اقبال هغه ډېره زیاته وزوروله نو هغې هم د جاوید اقبال اصلیت ښودلو لپاره د دوی ترمنځ شوي ملاقاتونو ویډیوز جوړ کړي وو. وزیراعظم پورٹل تا لیگلو او داغی و وزیر اعظم عمران خان ورتا دا انصاف باور ور کړي وو. طیبه ګل تور لگوی خو عمران خان دغه ویډیوز د خپل ګون خلاف نیب کې روان کې سونو د ختمولو لپاره او کارول او د دې سری دوکا وکړه. سرګند دی وی چې نیب او داغی و خواکمن تحریک انصاف ګون هم د جاوید اقبال او طیبه ګل ترمنځ شوی ملاقاتونو دغه ویډیوز په لټونو نه ډډې کړي وي. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای دی کې هیڅ شک نشته چې د طیبه ګل دغه ویډیوز مخې ته راتلو نه پس نیب هغه وخت تحریک انصاف ګون مرکزی لیډرانو په ضد روان د مالی درغلو قضیو نه سترګې اړولې وې.
دا تاسو آزاد تو ثابت وو هغه وخت په ویش خټک خلاف هم څنګه شو کې د دلتا دومګه محمود خلاف د محمود خان خلاف شو کې د نه هغه چې کوم اند شو کې د دې سوبې کوم او التم نه هغه بیا دې په دا باندې شو چې هغه به جو عمران خان لاس راغې او عمران خان بیا په یک ملګر شو کو او جاوید اقبال بیا په یک ملګر کې د څنګه جاوید اقبال دا کمزورې وی
د پارلمان محاسبه کمیټې د احتساب کمی ادارې ته د تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت د مالی درغلو سره تړلې مالام جبز مکه خیبر بینک بلین ټری او بی آر ټی پروژو کې شو مالی درغلو بیا پلټونو پیل کول حکم هم ورکړی دی. جسټس جاوید اقبال باندې د زنانو د زورولو تورونو ته د لادرکه تدانو لپاره جوړ حکومتي کمیشن سکرتر فرید احمد خان خپل خبرګون کې صدا سوایي
واپس آئیں گے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کرو، یہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں وہ خود ہی جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔
فرید احمد خان دا د جاوید اقبال یو ذاتی مسله وګرځوله او زیات اکلا چې د دې سپیناوی به هم جاوید اقبال په خپله کوي. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي جاوید اقبال د طیبه ګل تورونه بې اساسه ګرځولي او د رد کړي دي. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ د حکومت لخوا نیب قانون کې شوي بدلونونه په ضد د پخواني وزیر اعظم عمران خان خواست د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. عمران خان تور لګوي دغه بدلونونه په اتحادي حکومت کې شامل پارټیانو د مشرانو په ضد د اعتصاب مقدمې ختمولو لپاره شوي دي. عمران خان د سپریم کورټ څخه د خپل درخواست د لارې په نیب قانون کې شوي بدلونونه د ملکي دستور په ضد ګرځولو غوښتنه هم کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې لواران وایي چې د نور کل په سیر سګنی کال یې کاروبار ښه نه دی شوی او د دې چې کوم آلات جوړ کړی شوی دی د قربانیو په ورځو کې نور کل بچ څومره دوی وټک او نو هغه کې تر ډیر حد کمی راغلی او بنیادی وجه یې په هیواد کې ګرانی ده. د ډیورډیو خبریال ریاض حسین دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا د مردان ویلې د اوسپنې مشهور بازار ګجر غړې دا په امروزی صاحب دلته د اوسپنې په زرګونو روپے کاروبار کیږي او د لوی اختر په ورځو کې زیاتره په دې بازار کې د خلکو رش نور هم زیات شي. خو کاروبار کوونکي وایي سکال د ګرانې لوجی کاروبارونه اغیزمن شوي. دوی وایي چې د اوسپنې بې زیات شوي او بیا د ګرانې لوجی د هغوی کاروبار هم متاثر شوی دی.
لمنګای دور دی او سوکروزینا سار روزو او دکانونو کې هغه کسٹمر ناراضي چې کم به مخ کې راتلې. حالات دې تر ترغلي وزیر آباد نه یو طرف نه بل طرف نه چې به کم چړې راتلې نو پریټونو کې ډېر غټ فرق راغلی دی. هغه په وجه باندې بازار کې مسرات دا دي چې لکه کسٹمر نشته.
د مردان ملکن په جنلی سړک پروت د ګجرو غړې په دې مارکیټ کې د اوسپنې نه تیاری دونکي د غټي مشينري نه علاوه د کور د استعمال شیان هم ملاويږي. په دې بازار کې د لوی اختر په موقع د قرباني د استعمال شیان ننداره کوي شوې دي چې پکې چړې، چاقوان، سیخان، انګیټه، اسکار او تبرګي هم په نظر راځي. او بیا په لری پرتو علاقو په خصوصي توګه د شمالي سیمو نه راغلي خلک دلته خپل د ضرورت سامانونه اخلي.
نو بس جی دغه سیزونه چې انګیټه ده او هغه سره سیخان او هغه سره اسکارو بس دغه درې سیزونه داسې دي چې دغه ټکی تیارې کې نو دغه لپاره او کڑھائی سپیشل کڑھائی چاې کې بیا ټکی جوړو جی دغه به ان شاء الله اراده مو چې دغه مواله.
سرکاری شمیرې وایي په پاکستان کې گرانی 21.3% تر رسیدلې او په راتلونکي وخت کې په دې کې د اضافه هم امکان څرګندېږي. کاروبار کوونکي وایي خرڅونه یې زیات دي او ګټه یې کم شوې ده.
مونږ به دار وځي شوې اختر ته به لس ورځې زمونږ پاتې شوې زمونږ سیزن به شروع شو نو زمونږ ډیپټي به سار به مونږ چې کم دی په تیاره کې راتلو مونږ به ماسخوتن په تیاره کې تلو نو سار نه ماخام پورې به زمونږ سیل کېدو 40,000-45,000 روپۍ ورځ سیل به زمونږ کېدو. اوس حالات دومره خراب شوي دي چې زمونږ سیل 1,500 روپۍ ته راغلی دی.
په پاکستان کې دا وخت د اوسپنې د یو ټن بیا د 2,00,000 روپۍ نه هم زیاته شوه. 13 ورځ د پاکستان مرکزی بانک د سود شرح 15% ته زیاته کړي چې په ملک کې د مخ په زیاتی ګرانې مخاوني ول شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
خبر منور دن کو د ډیوا ټي وی خبرونه تا وګي اوس راځو د بل راپور په لاته په خبر پښتونخوا کې د لوی اختر پر لنډې دو په منډیانو کې په میخین سارو نرخونو کې هم ډېر لوی اضافه راغلی ده او بیپاران وایي چې گاکان هغه کم شوی دي او وجه هم په سارو کې یو ناروغي چې کومې ناروغۍ ته لمپی سکن وایي او دا غي سره دغه سي نوري وجوهات هم دي. او راځي چې دغه د ملک وخاصه په دغه راپور کې وورو چې راځي
دا د پېښور د سارو د ټولو لوی منډه ده. چې د ارباب ایوب جان سره په نوم هم یادېږي او هر کال ورته بیوپاریان او پالون کې پزرګونو شمیره کې د قربانۍ ساروی د هر سپاره راولي. خو د سارو اغستون کې وای د لوی اختر پر الندېدو سره د میخونو سارو په نرخونو کې زیاتواله راغلې دي. دوی وای نور کله به دوی غوین ساروی اغستل خو د لمپی سکن ناروغي اندېښمن کړي دي، نو ځکه میخین ساروی پسې ګرځي او بای د دوی په وس کې ندی.
پروس کال چې مونږ هم ساروی ایشته تقریبا سپا 1.50 سیمشته، دا هغه ساروی نن سبا ریټونه د 3 نه برابر دی.
ساروی ماوس ته پوسو کو دا سی ساروی تقریبا مونږ ته پروس کال په 1.40 باندې 1.35 باندې ملاوي دا، او دا تقریبا 1.65 باندې دیو چې ما په خپل غشتري دیو په خامه خزانه سم منافق دی 1.75 تقریبا ندی پیسې وي. نو ګرانیډي را زیاته دا یو ګرمیم دا، او دغه ساروی خو ډیر دی خو خریدار ډیر کم دی او ریټونه ډیر ځاتی سو د یاره بیمارې په وجوه باندې سو کلس نه چی په دغه وجوه باندې دغه یو مسلم درات.
په منډه کې د غاګ د توجه مرکز زیاتره د میخونو سارو غوجلې وي. تو دا اگر وای د دوی ساروی زکه ګران دي چې دوی مخ کې ګران اغستې دي.
د درې کالو کې جین نیم پنیما ګران نه رااله نیم پنیما دا څنګه دا مونږ په 1000 روپیا غشتوم په 1000 او دا اوس نه خبره اور درې درې نیمه لکه تور رسیدم.
صح کال ریټونه خن دي مال څوک نه خلی تیز دی ریټونه گاک راځي او ګردی همدا سي سي شل کسان چې راشي 15 خرید کوي 15 لس واپس سي.
په منډه کې د سارو یو بیپاری نه چې کله پښتنه اوښوا چې د سارو د ناروغو د درملنې لپاره څه بندوبست موجود دی، نو هغه وې
یار دلته مونږ له څوک نه راغلی مونږ چې څه کوو په بیا خلوار سره مطلب دا دی چې سارو باندې چرته دا سیدا مټا کې راشي نو مونږ ته یو ساروی د درې ورځو فراق ملاوي کې د 5000 روپۍ فراق ټول دا 200 مونږ نه 5000 روپۍ خلی.
په پاکستان کې د سرمن کاروباریانو د اتحادیه د شمیرو تر مخه تیر کال خوشا سلويخ لکه لوی او 500 لکه واړه ساروی خرچې وې دي چې د ملک معیشت ته د درېو سلويخ ارب روپو ګټه رسولې وه. دغه اتحادیه د سارو په خرڅ کې امکان نور هم زیات هاي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز.
د تیرو څو کلونو راهسي چې کله راهسي کرونا ناروغي شروع شوه، نو د حج مراسم په صحیح توګه یا په مکمل توګه نو هغه سي ادا کړی شوی کم چې با په عمومي ورځو کې کېدل. سګنی کال دغه د حج مراسم خو په خلاص ډول باندې تر سره کیږي او پکې نږدې تر 1,000,000 پورې د ګردې نړۍ نه مسلمانانو برخه اخیستي. په دغه باندې زموږ همکار نو شروان قلندر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
نن د حج د خطبې په وخت شیخ محمد بن عبدالکریم ویلي انسانیت ته قدر او درناوی په مسلمانانو لازم دی. دغه د اسلامي اقدارو تقاضا ده او باید مسلمانان د هغه کارونو نه ډډه وکړي چې ترې کرکه جوړیږي. حجیانو بیگا شپا په مینا کې تیر کړی او نن د عرفات په میدان کې تر ټولو ستر رکن وقوف عرفه تر سره کوي. د خالی شنبه په سحر به مزدلفه ته ځي. په تیرو دوه کلونو کې د کرونا وبا خورېدو مخنیوي او د سماجی فاصلو د بندیزونو د لارښوونو له وجې په ډیره محدوده کچه مسلمانانو ته د حج کولو اجازه ورکړې شوې وه.
محمد الله انه جینا علی هلا
د خدای شکر دی چې د کرونا وایرس د بحران نه وروسته دلته راتلو قابل شو، او دا هم شکر دی چې په دې دومره لوی شمیره مسلمانانو کې موږ منتخب کړو.
تیر دوه کاله مودا د کرونا په بحران کې تیر شول او د خدای په مدد سره دا مشکل اوس لری کیږي. دا اوس لکه د پخوا په شان نه دی پاتې، هر څه کراو شوی او اوس مونږ راتلی شو.
په کال 2019 کې 2.6 میلیونه یعنی 26 لکه مسلمانانو د حج فریضه تر سره کړې و. د سعودي عرب حکومت دا ځل هغه کسانو ته د حج کولو اجازه ورکړي چې د کرونا پوره ویکسین یې لګولې وي او د کرونا منفی ټیسټ سرټیفیکیټ هم ورسره وي. دا ځل د حج پاړه یو بل اهم خبر دا ده چې د سعودي عرب حکومت په لومړي ځل بغیر د محرمه یا سړي هم خځو ته د حج کولو اجازه ورکړې ده. د سعودي عرب داخله وزارت د حج د مراسمو د پیل نه وړاندې ویلی چې د حجانو د حفاظت لپاره ټول ضروری ګامونه پورته کړی دي.
د امنیتی ځواکونو دا تیاری ښایي چې مونږه د نړۍ نه د راغلو د خدای د میلمنو د خدمت لپاره چمتو یو، د عبادت کوونکو د حفاظت لپاره تیار یو، او دا ټولې امنیتی تیاری د شاهي خاندان لخوا حجانو ته د حفاظت ورکولو اهمیت په ګوته کوي.
د حج دا فریضه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سعودي عرب گاونډي او خلیجی هیوادونو کې د کرونا کیسونو په زیاتېدو یو وار بیا ځینې بندیزونه په ځای کړي شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگتن ڈی سی.
اوس راځو د بل راپور په لوتا او د ډول سنگار د اختر لپاره تیاری په دغه د ځوانانو او د قبایلی سیمې ځوانان څنګه د اختر لپاره خپل دغه تیاری کوي د ډیو رادیو خبريال ابراهیم شینواری د دغه تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په ګرد حیواد کې د لوی اختر تیاری ښه پدرس کې روانې دي، د خیبر ضلع لوړګي اوسیدونکي ځوانان هم په دغه ورځ د خپل ډول سنگار او ویښته په مختلفو انداز کې جوړولو په غرض ځای د نیانو یا هیر ډریسر سیلون یا دوکانونو مخه کړي. دا چې د قبایلي سیمو دغه ځوانان څه قسمه د ویښتو سټایل خوښوي او دوی د چا نه متاثره شوي، د دغه په اړه ځایي هیر ډریسر یا نیان داسې یي.
زما امیر نوم دی، لنډ کوتل بازار کې دکان دی. دا دغه وجه چې خلک وګرځي د لګ وګرځي دا د سټایلونو مینو نمونه راځي د کلو اوس د خلک رتن ډیر زیات دی. نن سبا وخت هر قسم سټایل شته، ون سایډ شو، ټو سایډ شو، ډیر سټایلونه شو، کوجی کټینګ شو، شور برش کټینګ شو، هر قسم کټینګ هم سبا شته. ډیر عمر خلک هم راځي، هر عمر خلک هم راځي، ماشومان هم کوي، زیاتر ځوانان کوي. دا سټایلونه نن سبا ډیر
مونږ ډېر وخت نه دا مطلب اوس وخت کې کوم کار شوه شوی دا مطلب نوی نوجوانان دي راځي، ایجوکیشن سیوا شوی فاټام زم شو. موږ سره مختلف قسم بزینونه دي، برګر را سره شته، سویپ را سره شته، مطلب سیزر شته، ون سره شته، ډبل سره شته، مختلف قسم بزینونه مونږ کوو. دلته ماشومان دي اوس پکې دا فرسٹ او سیکنډ ایئر والے کوم ایجوکیشن سټډنټان راوت ها، مطلب ډېر خو مقدار سره خو کارکردګي روانه. بس
دا خو اوس زمانہ بدل شو، مخ کې مونږ ساده کار کوو. زه د دې شو کلو نه دی بازار کې پاتې شو، دکانم شکر خپل دی، کاروبار هم دی، بچی وریرونه لري سره. او دا مخکې به موږ ساده کارونه کول، ساده خلکو. اوس ټوله زمانہ بدل شو، تعلیمونه شو، نیٹ راغی او وای پای شو، مثال کا ټیک ټاک شو، دا ټول کې ډیزاین خلک ګوري، سټوډنټان دی ټول. نو دا ډیزاینونه خوخی بس موږ هم په دې طرف باندې سر روان یو او خپل ډیر ماشاءالله خسته کسٹمر هم دی. او بس گا کول خپي خورنم را خلک راځي.
د سیمې ځوان کلیای چې د تعلیم راتلو او د انټرنیټ د لارې جدید معلومات تر رسد اوس هغوی د ویښتو نو ترزونو یا سټایل سره بلد کړي.
دا ولا چې بس یو اختر مخه ده سدي او اختر د پارم جوړ کې یو خپل ځواني را کنه لکه به خو را خو او ون سایډ ما سټایل او پخ مې سټایل شوک مې
دا سټایل خدا سي و چې ما دا چرته نو کړو چې ز خپل ملګری لاره عالم عزت لا دوی ز ډیر زیات لګا متاثر شوم تر او دا شو چې دبا بس دا سی ایک نو کڑای ما چرتا مخ کے پشاور کے مم کڑی خدا سی نو شو دلی زرا عالم مال دلی خاستا کارو کا زبردست خار کی عزت لگا دا دا سی او چی مخ کے خدا فارٹا نو اول خلق دا تعلیم نو ایجوکیشن نو او چ دا راغل خلق لگو خیار شو خلق غ شو فیس بک را غی، گوگل را غی، نیٹ را غی، دنا خلق دنیا سٹائل نہ راو کیشتا بس تخ کی دا چا چا سنگ چا استے چا سنگ چا استے
بل خو سرجی دا خبر دا کنا چی یو ش سٹائل چھ پلوڑگی کے لگ ان پاسبل دے کنا مطلب لوڑگی کے بعد اس سٹائل کے چھ زان طرف سوکنم متوجہ کے او بل دا خبر چھ دا سٹائلو نہ خودی وجرہ ہوا تے چھ نیٹ را گئے کنا بل دا لوڑگی خلق چھ دی کنا سمر خیبر پختونخوا خلق چھ دا لگ ایجوکیٹڈ شو مخ کی چھ ان ایجوکیٹڈ ہو اوس چھ ایجوکیٹڈ شو نو ہر یو سڑی چھ گوگل پہ جان دے یوٹیوب پہ جان دے ہیئر سٹائل پہ جان دے نو دخ کی چھ مختلف سٹائلو نہ خلق کا او دا ډیر زیات خدي
د قبایلی سیمو دغه ځوانانو په سمو دوړان دي د خپل دغه جدید تقاضو تر سره کولو لپاره د لوی خارونو مخه کوله. خو اوس ورته دغه واړه اسانتیاوي هم په خپل علاقو کې ترلاسه شوي، کوم چې ځایي اوسیدونکو لپاره د روزګار هم یو وسیله جوړې کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
خضرمن اردن کو د وایس اف امریکا ڈیوا چې کوم ټی وی خبرونه دی او ساتاغي ته وګی رازو د یوکرين په حق لبنې راپور په لوت د یوکرين د تور سمندر یا بحیر احمر په یو جزیره خپل بیرغ پورته کړي او چې روس تخپل مخالفت سرګن کړي خو روس په روسي پوزونو سمدستي په دغه جزیره باندې برید کړي دی او د یوکرين فوزي چوکۍ یې تبا کړي. بل خو د انډونیزیا په بالی خار کې د نړۍ د شلو لوی شتمنو هیوادونو وزیران غونډه کوي. په دغه زمونږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا راپور ته ستوړنې کوي.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د جی 20 د غونډې په لومړۍ ناسته کې د بحر الکاهل د سیمې د خارجه وزیرانو، د فرانس د خارجه وزیر کاترین کولونا، د جرمنی خارجه وزیر انالینا بایر بوک او د برتانیې د مرستیال سیکرټری ټیم بیرو سره لیدل کتلو کړل. د امریکای د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي، په دغه ناسته کې خارجه وزیرانو د یوکرين سره په بشري مرستو، د غوی د امنیت او په نړیواله کچه د یوکرين د جنگ د لاسه د خوراک د کمی د کشالې په هواري سلام مشورې وکړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا شوی یو تازه سیړنه ښایي د روس لخوا په یوکرين د يرغل د لاسه په لومړیو دریو میاشتو کې په نړۍ کې د تیلو او خوراک کمی رامنځته شوی دی، چې ورسره یو یا میلیون خلک د غربت د کرخې نه ښکته تللي دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د جمعې په ورځ د جی 20 د غونډې نه دوه ځله د احتجاج په توګه ووته. سو وخت چې د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن وینا کوله، روسی خارجه وزیر هغه وخت هم د غونډې نه بهر وتلی وو. خارجه وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې نیغ په نیغه په روس غږ وکړو، زه خپل روسی همکارانو ته دا وایم، یوکرين ستاسو ملک نه دی، د دوی غلا یا خوراک ستاسو نه دی، تاسو بیا ولی د دې لارې بندوي؟ نړۍ ته د یوکرين نه تلونکي غلا مه بندوي. هندوستان چې راتلونکي کال به د جی 20 د غونډې قربتوب کوي، د دغه هیواد د خارجه وزیر جی شنکر سره د لیدو کتو وروستو انټونی بلینکن وویل، دا اداره د نړیوالو کشالو او چیلنجونو په ګډه د هواري یو موثره اداره ده. نوموړي وویل، په دې کشالو کې زیاتره د روس لخوا په یوکرين د برید وروستو راپیدا شوي دي، چې نه یوازې امریکای بلکې د نړۍ یو شمېر مشرانو یې د بندولو غوښتنې وکړي چې نړۍ د خپل اولس ستونزو ته پاملرنه وکړي. خارجه وزیر انټونی بلینکن به سبا له د چین خارجه وزیر وانګ ای آن سره هم ملاقات کوي. د جی 20 د غونډې بله مهمه ایجنډا د امریکای او چین اړیکې او نړیوال موسمي بدلون هم دی. په دې غونډه کې د روس او امریکای د خارجه وزیرانو د لیدو کاتو امکان نشته. بلخوا یوکرين د تور سمندر یا بحیر احمر په یو جزیره خپل بیرغ پورته کړو چې روس ته خپل مخالفت څرګند کړي، خو روسي پوځونو سمدستي په دغه جزیره برید وکړو او د یوکرين دغه پوځي چوکۍ یې تباه کړه. دغه جزیره چې د یوکرين د ساحلي خار اوډیسا نه 160 کیلومتره په جنوب لور پرته ده، په یوکرين د يرغل راهسې د روس او یوکرين ترمنځ د جګړې د شروع نه لانجمنه ګڼل کېږي. دغه جزیره تر ډیره وخته د روس په قبضه کې و، خو تیرونه بیا یوکرين نیولې و.
راتلونکو اونۍ منځنی ختیځ ته په خپل سفر کې به د امریکا صدر جو بایدن په سیمه کې د اسرایلو د ژور انضمام لپاره ټینګار کوي او د خلیج له هیوادونو څخه غواړي چې د انرژي په نړیوال بازار باندې د فشار د کمولو لپاره د تیلو پیداوار زیات کړي. په دغه حق لاندې وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
صدر جو بایدن به منځنی ختیځ ته خپل سفر د پاماچم د هوایی ځواک له اډې څخه پیل کړي چې د اسرایلو د هوایی دفاعي سیستمونو کور دی. د بایدن انتظامیه هڅه کوي چې د اسرایلو او د هغه د عربي ګاونډیو ترمنځ امنیتي اړیکې جوړې کړي، چې پکې د ایران د ګواښ سره د مقابلې لپاره د دوی د هوایی دفاع سیستمونو ته وده ورکول شامل دي.
په دوه اړخیزه توګه موږ د سیمې له هیوادونو سره په ځانګړي ډول د هوایی دفاع د وړتیاو په اړه خبرې کوو چې موږ د دوی د هوایی دفاع د زیاتولو لپاره څه مرستې کولای شو، او بیا په دې فکر کې یو چې دا ټول هوایی دفاع په ګډه سره یو ځای کړو.
یو کار ډیر مشکل شوی دی، ځکه چې اسرائیل اوس د سرپرست یا نگران حکومت لاندې دي. له تل ابیب څخه صدر بایدن به نیغ په نیغه جدې ته الوتنه وکړي چې د یو امریکایي صدر لپاره لومړی ځل دی. دا د سعودیانو لخوا یو بل نخه هم ده چې د فلسطین قبضې په سر یې د اسرائیلو په رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده.
But we also know that the Saudis have made concessions and
Saudiano riyatuna warkadi aw hatta da band darwazo tarsha ye le Israeliano sar mamla kadega aw la humde amala da di sar da paigham di che Biden idare warkawal gwaadi che da us mumkin da da parbakhak shwadi magar da da si ganan nadi pakar che har sa adi halat taragal da da di kido pa lor numre gam de
this is the first step towards normalization
په جده کې به صدر بایدن د خلیج هیوادونو او مصر، عراق او اردن مشرانو سره ملاقات کوي چې امنیت په خوندي ساتلو کې د بار شریکولو زیاتوالي غوښتنه به هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن نظر د یوکراین په جګړه او د چین په ګواښونو دی. د یوکراین د جګړې له وجې قیمتونه زیات شوي چې د راټیټېدو دپاره به یې د تیلو پیدا کوونکي هیوادونو باندې فشار راوړي چې پیداوار زیات کړي. صدر بایدن باید د امرانه حکومتونو سره کار کولو ستراتیژیکي ګټې توازن کې وساتي او د بشري حقوقو په سیر د امریکا ارزښتونه په نظر کې وساتي.
دا د امریکې لپاره مهمه ده چې له چین او روس سره د سیالۍ له امله دا ډول کارونو ته دوام ورکړي. البته پیوټن او شی جن پینګ په سعودي عربستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو قضیه نه راپورته کوي. دا د دوی لپاره لومړیتوب نه دی. زه فکر کوم دا ځکه چې امریکا لا تر اوسه غوره امنیتي شریک دی. موږ یو دا فائده لرو چې کولای شو د تعمیري خبرو اترو لپاره وکړو.
بیا هم فعالانو د بایدن پر پلانونو نیوکه کړې چې د بادشاه سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره لیده کاته کوي او د سعودي عربستان سره اړیکې رغوي. هغه هیواد چې هغه یو وخت یې ډیر بد کړو. د جمال خاشقجی منګیتر په ګډون چوای د سعودي خبريال د شهزاده پر رضا وجل شوې ده. کله چې بایدن په لویدی زغاړه کې د فلسطین لولسمشر محمود عباس سره ملاقات کوي ترڅو د دوه ریاستونو حل لپاره ملاتړ باید تایید کړي. سارون کې بدا هم ګوري چې هغه د فلسطینی امریکایي جرنالیست شیرین ابو اکلی قضیه څنګه اداره کوي چې د امریکا د کارپوهانو په وینا د اسرایلی ګولې د لګیدو له وجې مړه شوې ده. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د خپل کابینې د ډیرو وزیرانو تر څنګ استعفا ورکړې ده او په ګوند کې دننه اختلافات وروسته له ګوند او د وزیر اعظمۍ څخه د وتلو وروسته تر هغه وخته پورې به په دغه څوکۍ ناست وي تر څو چې د برتانیې بل وزیر اعظم نوی ټاکل شوی. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کړي.
د اپریل په لومړیو میاشتو کې بوریس جانسن د یوکرین د صدر زیلنسکی ترڅنګ د کیف خار په کوڅو کې هغه وخت وګرځیده چې لیله روسی ځواکونه د دغه خار د اطرافو نه وتلی وو. دواړو مشرانو نږدې اړیکې خودلې. جانسن د زیارت پر ورځ د خپل استعفا په وخت داسې ژمنه وکړه:
زه د یوکرین ولست وایم، موږ به تر هغه ستاسو د ازادۍ په جنگ کې مرسته کوو تر څو چې دغه جګړه روانه وي.
د دې په خبرګون کې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی نوموړي جانسن ته داسې پیرزمنې وړاندې
کړې:
که څه هم دا د برطانوي ټولنې د دریځ څرګندونه ده، د ریاستي مشرانو شخصیت ډېر مهم وي، په خصوصي توګه په داسې وختونو کې چې روس د ټول یورپ په ضد یو لوی جنګ پیل کړی چې شروع یې زموږ له ملکه کړې ده. نو دا خبره د حیرانېدو نه ده چې د یوکراین وګړي د بوریس مشکور دي.
د جانسن په استعفا ډېر یوکرانیان خفه دي. دی مترو یوسیکوف یوکراني وګړی دی.
برطانیا به نور مرستې کوي، خو داسې به نه وي لکه د بوریس جانسن مرستې. هغه زموږ د ملک دوست و.
یوکرین سره په مالی مرستو کې برطانیا په امریکا پسې په دویم نمبر ده چې یوکرین ته یې د ټینک ضد راکټې، توپې او د ګڼو راکټو نظام ورکړی چې ورته MLRS ویلې کیږي. د دې ترڅنګ په سوونو یوکرینی پوځونه په برتانیا کې تربیت هم اخلي. بوریس جانسن د یوکرین سره د 2.8 ارب ډالرو د کومک ژمنې کړې دي چې پکې 1.8 ارب ډالرې د بشري مرستو او اقتصادي ترقۍ لپاره دي. آیا د بوریس جانسن استعفا به د یوکرین سره د کېدونکو مرستو کچا بدل کړي؟ د کیتم هاوس څېړونکو جان کیمپنر داسې نه ګڼي.
یوازې دا نه چې دغه مرستې د روانې شخړې په حساب سمې دي، بلکې کامیابې هم دي او په هیواد کې دننه خلک هم خوشوي.
د برتانیې د دفاع وزیر بن والس په دې خبره زور واچو چې د یوکرین سره روانو پوځي مرستو ته د برتانیې د ټولو ګوندونو ملاتړ تر لاسه دی.
ټول برتانیا د دغه مرستو تر شا ولاړه ده. موږ چې له یوکرين سره کومې مرستې کوو دا د یو تن لخوا نه کیږي، دا نه زه کوم او نه یې وزیر اعظم کوي، دا د ټولو یو شریک کار دی.
ماسکو د جانسن د استعفا هرکلی کړی. د خارجه وزارت ترجمان ویلي دا د روس د تباه کولو د هڅو نتیجه ده. جانسن دا هڅې هم کولې چې د امنیت په میدان کې برتانیا بیا خپل رول واخلي، چې پکې یو د آسټرېلیا او امریکې سره امنیتی تړون آکس هم وو. څېړونکی جان کیمپنر وایي
دا بدلون د ایشیا لپاره و، په خصوصي توګه د چین د زور او خطرو د مخنیوي لپاره، کوم چې تیر کال د حکومت پالیسۍ ته د بیا کتنې په نتیجه کې منظور کړای سوی و، چې یو مهم کار دی. خو برطانیا به د آکس په تړون کې د امریکې، آسټرالیا او جاپان تر څنګ کار کوي، چې ورسره یورپي یونین او جنوبي کوریا هم مهم غړي دي.
د خپل استعفا نه پس جانسن د نړۍ یو شمېر مشرانو ته ټلیفونونه وکړل، چې تر ټولو لومړی ټلیفون یې پکې د یوکرین صدر زیلنسکي ته کړی وو، چې ورسره د برتانیې د مرستو ژمنې بیا تکرار کړې. جانسن د هغه سره په ټلیفون خبرې په دې ټکي باندې کړې چې ته یو اتل یې او هر څوک تا خوښوي. کتلی به شي چې د برتانیې نوی حکومت د جانسن دغه ژمنې څومره عملي کوي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
په جاپان باندې په نږدې کې تر ډیر وخته حکومت کوونکی وزیر اعظم شینزو آبه نن د جاپان په نارا ښار کې وجل شوی دی، او د ده وجون کې چې کوم دی نو هغه هم سمدستي ځایي چارواکي وایي چې هغه نیول شوی دی، او د په هغه وخت کې په نښه کړی شوی کله چې د په یو سیاسي کمپاین کې وینا کوله. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د جاپان پر مخکینه وزیر اعظم شینزو آبه نن د دې هیواد په نارا ښار کې په داسې وخت کې یو تن ډزې وکړې چې په دې هیواد کې د وسلو ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. خبری دارو د پیښې د یو عیني شاهد شجه لخلې ویلي شینزو آبه د انتخاباتو لپاره د کمپاین یو غونډې ته وینا کوله. په دغه مهال یو تن راشکار سوی، د ډزو ژغونه اورېدل سوی او بیا شینزو آبه پر مځکه لوېدلی دی. د شینزو واکمن ګوند لیبرل ډیموکراټیک ویلي چې شینزو کله پر مځکه ولوېد د هغه تر ستوني وینه وبهېده. د جاپان د کابینې عمومي مشر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته په دې حق وویل له ځایي وخت سره سم پر مخکینی وزیر اعظم شینزو آبه په ځایي وخت شاوخوا 11:30 بجې په نارا ښار کې ډزې وسوې. د جاپان وزیر اعظم فومیو کیشیدا ویلی وو د شینزو آبه حالت نازک دی، خو هغه ویلی وو چې هغه به بچ کړای شي، خو د ډاکټرانو تر 4.5 ساعتونو عملیات وروسته د هغه د ژغورنې هڅې ناکامې شوې او لنړۍ یې سترګې پټې کړې. پولیسو پر مخکینی وزیر اعظم برید کوونکی د پیښې په ځای کې تر ډزو کولو سمدستي وروسته نیولی دی. وایي دغه 1/4 کلن بریدګر تیتسویو یاگاما می نومیږي، چې د نارا ښار اوسیدونکی او د جاپان د سمندري ځواکونو مخکینی غړی دی. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې وزیر اعظم فومیو کیشیدا تر پیښې وروسته انتخابي کمپاین پرېښی او بیرته پلازمینې ټوکیو ته رسیدلی دی. وزیر اعظم کیشیدا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي په شینزو آبه وحشي حمله سوی او زیاته کړې ده چې په پخواني وزیر اعظم حمله د قبلولو وړ نه ده. د جاپان پر مخکینه وزیر اعظم د برید او د هغه د مړینې په اړه د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو خواشینی څرګنده کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي کړې ده. شینزو آبه د جاپان په تاریخ کې تر ټولو اوږدې مودې پورې د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې سوی سیاستوال وو. هغه په لومړي ځل په کال 2006 کې په لومړي ځل وزیر اعظم سوی او یو کال په دغه څوکۍ پاتې سوی وو، او له هغه وروسته بیا له 2012 تر 2006 میلادي کال پورې په دغه څوکۍ پاتې سوی دی. وروسته بیا ویل سوی هغه ناروغ سوی وو او د کال 2006 د اګست په میاشت کې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړې وه. بارکوال میخیل، VOA دیوا، واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل 3.
هر ورځ سلی رش ساته.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی. د بلوچستان صوبې په زیاتره برخو کې په شکالي بارانونو سره لبونو لویا مرګ جوړ لاړولې او دغه سره زیانی وبخي مالی تاوانونه هم خلکو تړولې دي. تر دې وخته دغه بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمېره 25 تر رسیدلې ده. د لیبرالي خبريال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي. څنګه
دا د بلوچستان صوبې ضلع پشین کلی شیخالزی دامان دی. په بلوچستان کې د تیرو 15 ورځو د وسی یا په شکال بارانونو له اغیزمنو کړو سیمو څخه یوه ده. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالمالک وای په کلی شیخالزی کې له درو څخه تر څلور فټه پورې اوبه ورغلي او وای دوی هغه وخت یوازې خپل ځانونه وژغورل، نور یې هر څه اوبه وړي.
ماخستان مر بدو پس خبر نو وب چراله دیوالونه چونړول وب کور لرانه نو وته کښنیان په زنګو کې پراتو څوک مې راپورته څوک بیا په دا وبور نه نوته چې مر دا وب راپورته کښنیان راپورته کول د خونم نړیدل شروع کړ. بیا ولاړو دې طرف ته په سب بدیم دغه دیم وب وسه خزان خلاص کی حیوانان او کور سامان شانګرده دلته پاتسو چې مر دوباره راکلو حیوانان هم تباس او کور میم ګرد ویران سو کم ګدړان کم کالین چو هغه ګرد په مندو کې پراته وبو وړو.
په بلوچستان کې د ناورین پر وخت مرسته کوونکی ادارې پی ډی ایم ای رپورټ دی چې په تیرو 15 ورځو کې د وسی د بارانونو له امله د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر دا مهاله د ماشومان او ښځو په ګډون یو څلوېښت کسانو ژوند له لاسه ورکړی او تر 50 زیات ټپیان شوي دي. وایي 900 ته نږدې کورونه نړېدلي او په سلګونو اغیزمن شوي هم دي. د پی ډی ایم ای رپورټ زیاتوي د بلوچستان په 90% سیمه کې د په شکال بارانونه د روانې میاشتې له درې منیټې څخه پیل شوي. د چاپیریال خوندي ساتلو مرکزي وزیر شری رحمان دوی ورځې وړاندې د رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اقلیمي بدلون له کبله سږ کال د په شکال بارانونه په لږ وخت کې زیات اورېدلي. صوبایي حکومت وایي د بلوچستان په ژوب، قلعه سیف الله، پشین، چمن، قلعه عبدالله، کوټه، مستون، قلات، خوزدار او لسبیلا ضلعو کې زیات بارانونه شوي. که څه هم صوبایي حکومت له 3 جولای څخه بیا تر دا مهاله د یو څلوېښت کسانو مړینه تاییدوي، خو بلخوا بیا آزاد رپورټونه او بیلابیل ځایي حکومتي چارواکي وایي چې یوازې په تیر څلورویشت ساعتونو کې 15 کسان او په تیرو 15 ورځو کې 48 کسان مړه شوي دي. د آزادو رپورټونو تر مخه د جون له 14 نیټې څخه تر دا مهاله ټول 330 کسانو د سیلابونو او د کورونو د نړېدلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پنجګور لیویز او پولیس وایي په سیمه کې د سیلاب له امله دیوال نړېدلی چې پکې څلور ماشومان وژل شوي. د ضلع قلعه سیف الله د ضلعي انتظامیه په خبره خسنوب، جلالزی، مسلم باغ، لوی بند او بادینی سیمې زیاته متاثره شوي چې پکې د مړو شمېر تر 9 پورې رسیدلی. په کوټه کې د 15 ماشومانو او درو زنانو په ګډون ټول 9 تنه، په کیچ کې 3، په کچی کې 3، په تیرامل کې 2، په چمن کې 3 ماشومان، په ژوب کې 2، په نوشکی کې 1 ماشوم، په دوکۍ کې 2، په پشین کې 4 ماشومان او 2 زنانې، په کوهلو کې د 1 زنانې په شمول 4 کسان، په هرنای کې 4 کسان، په خوزدار کې 1، په کیچ کې 3 ماشومان، په مستون کې 2 کسان، په سیبی یا سیوی کې د 4 ښځو په ګډون 6 کسان، په لورلای کې 2 تنه مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای رپورټ دی چې 1500 ته نږدې څاروي هم مړه شوي، 15 لوی پلونه نړېدلي او په بیلابیلو سیمو کې 2 کیلومتره سلک اوبو وړی او د دې ترڅنګ و کښت کروندې ته هم زیات زیان رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر ورځ اعلان کړی چې په ملک کې د روانو سیلابونو له وجې د مړه سوو و کورنیو ته به د یو کس پر سر 100,000 روپۍ مرسته ورکوي. د لومړي وزیر له دفتر څخه ورسنۍ ته په لیږل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په یادو 100,000 روپیو کې به 15,000 وفاقي حکومت او 15,000 صوبایي حکومت پرې کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
په بلوچستان کې د زنانو لپاره د ورځنۍ رنگارنګ د زنانو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون مرامدا دی چې ښځې وهڅول شي او د دوی د لاس جوړ شوی کارونه بازار ته د لاسرسي لپاره ورته زمينه برابر کړي. د ډیورډي خبريال حمید سمسور په دغه تفصیل وړاندې کوي.
سلویشت کلن نسرین د خیبر پښتونخوا له پېښور څخه د کوټي شار دغه نندارتون ته راغلی ده. وی چې د خپل خاوند د مرګ وروسته لتیرو دولس کلو زخه خپل کاروبار کوي، د خپل لاس جوړ سوي توکي د اختر لپاره پلوري چې په دې باندې د خپل ماشومانو اړتیاوي پر کوي او د خپل کور نغړی ور باندې چلوي.
ماشاءالله ډیره خدا ما ته خدا غا سختاري نه چې زه لکه کوټه کې ما ته ښکاری زه خپل پښتونخوا لکه پیښور پښان دی او مغه پښتانه دی او مغه سیماغول دی د خزو عزت دی خزې خو کوله او ګرځي لکه پابندیان نشته خو ارس او ماشاءالله زما کارم ډیر زیات خدي ډیر زیات خلک زما سیل مشو.
ماهین بلوچ د نوشکی اوسیدونکو ده، دا د ګرلز ډیګری کالج د بی اس زده کوونکو ده، لتیرو درو کلو زخه آنلاین کاروبار کوي. د کوټ شار د ریلوی په میرج حال کې د شوزو په دغه دو ورځنی نندارتون کې د بلوچو د ثقافتي توکو سټال لګولې دي، وی چې دا ل خپل زدکړو سره سره د خپل کلتوري توکو کاروبار هم کوي، غواړي چې د بلوچو ثقافت په ټوله نړۍ کې خور کړي.
یہ تو یہ کہ میری پہچان ہے
دا خزما پیژن گلوی دم لومړی دا چې ز بلوڅیم د بلوڅانو هر کلتور سرګندول غواړم چې دا ټولز مش بلوڅو د سواک برخه ده. د ښکلا توکي توپکس مش د ورنکګانو دی چې هغه د څنګه کارول او زمش لپاره یو تاریخي شی پرې شي دی
کې انہوں نے کیسے ان کو یوز کر کے اور ہمارے لیے ان لوگ تاریخی ایک چیز رکھ.
خیبر پښتونخوا څخه راغلی نسرین دا خبر هم کوي چې اوس د شوزو لپاره په ټوله پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره چاپیریال ډیر ښه دی.
وګوره زه یم چې هغه وختونه لاړه چې ښځه سنه شي کولی. زه ټول پاکستان کې نمایش ته ځم، کراچۍ ته ځم، ملتان ته ځم، حیدرآباد ته ځم، لاهور ته، هر ځای کې. او ماشاءالله د شپې دوه بجې مرازو درې مرازو سن نشته.
دغه نندارتون ته راغلو شوزو وویل چې د دغه ډول سټالو ستاینه کول پکار ده، په دې کې سیمه ییز کلتوري او پخوانی توکي موندل کېږي. په دغه دوه ورځنی نندارتون کې له ټولو پاکستان څخه شوزو ګډون درلودي. د شوزو د لاس جوړ سوي جامې توکي د اختر لپاره خلکو اخستل. حمید سمسور، ویو ایر دیوا، کوټه.
قدر من ردن کو سم رازو د بل راپور پلو تھا دغه راپور با دغه راپور مونږ ته د کراچۍ نه د ډیور ډیو خبر یال زول په کار بیٹنی را لګلې د چې په کراچۍ کې د قربانۍ لپاره د سارو بای سدي نو راځي چې دغه راپور کې دا وینو ورو
کراچۍ سارو منډی کې د وخانو یو ځانګړی منډی لګي چرته چې د یواد د بیلابیلو برخو نه وخان راوستل شي او خلک د قرباني اختر د پاره په لکونو روپو اخلي. څک کال د وخانو بایو پاریان وای د ګرانې لکبل خلک ورته د سر بایو نه هم کم قیمت وای او د نقصان سره مخامخ کېدو اندېښنې لري. د وخانو بایو پاری عبدالغفار وای شل وخانې راوستلی و چې تر اوسه پکې 15 خرڅ شوي دي.
پچھلے سال اتنے اونٹ آئے تھے وہ بک چکے تھے.
تیر کال چکم او خان راغلی وو هغه ټول خرچول خدا زل رتا نیمای نزیات لا ولاړ دی. د گرانی لکبل خلکی اگستو کی دلچسپی نلری. دو لاکا شل زرخو مونږ یوازی د او خانو روړلو گاڑی تا کرے ور کړی. منډی ته هم ټیکس ور کبو او د او خان خوراک هم په پیسو اخلو. د وخانو منډی ته راغلی خلک وای د نورو سارو غوخه خو په خپل خوراک کې ټول کال استعمالوي خو اوخي او داسې ساروي دي چې خلک یوازې په لوی اختر قربانوي. خلک وای سکال وخانو به ډیر لوړې شوي او د تیر کال په سیر ډیر خلک یې د اخستونه ډډه کوي.
پچھلے سال کې نسبت اس دفعه تقریبا 50-60,000 روپے مہنگا ہے کام.
وخان د تیر کال په پرتلا 50-60,000 روپے په نرخ ګران شوی. ما پر اوس کال په 1,55,000 اوخ اخیسته وو او اوس می په 2,10,000 واخیستو. خو زه د اوخانو خرڅ کوونکي د ډیرو نرخونو ذمہوار نه بولم ځکه چې هر څه په نرخ کې برات للی. د کراچۍ سارو منډی نه یوازې د پاکستان بلکې ایشیا تر ټولو لویا منډی یادیږي. دلته هر ډول ساروی د قربانی اختر په ورځو کې خلک خرڅولو تراولي. د کراچۍ سارو منډی د مطبوعاتو ویان آصف علي سید ویوی دی وته ویل په یواد کې د سارو نورو منډو په پرتلا د کراچۍ سارو منډی د هر نسل او د هر قسم نرخ ساروی لري.
هر سال یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جانور آتے ہیں.
ہر کال دلتا پلکون شمیر کے ساروی راوڑل کیگی
او چې اختر ورځ راشي نو یو هم د خرڅولونه نه وي پاتې. خلک په شروع کې د ډیرو نرخونو شکایت کوي، خو د اختر په رانږدې کېدو نرخونه په ښکته راشي. د دې وجوهات دوه دي، یو خو په شروع کې خرڅونکي څاروي نه خرڅوي او د خپل خوخي د بی انتظار کوي، بل په شروع کې ساروی هم منډی ته کم را رسیدلی وي.
د سرو بی پاریان وای تیر کال به د اختر نه څو ورځې وړاندې دوی ټول ساروی خرڅ کړل او مناسب ګټې سره به کورونو ته تلل، خو سږ کال عید یې په سر راغی او نیمایي نه زیات ساروی لا هم ورته ولاړ دي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچی.
زو د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته چې هلته کې د څارو څه حال لنو راځي چې د ډیبر رادیو خبریال فائزه پر څه خبرو.
د لوی اختر د قربانۍ لپاره د څارو بي سکل ګران دي، خو په سوات کې د څارو بي د هیواد د نور څومره اوس هم ارزان دي. خو د څارو خرڅونکي وایي چې سکل د څارو اغوستونکي ډېر کم دي، ولې چې سساروی گران شوی دی او سات د گرانی لکوالا دا خلکو قوتی خرید نشتا. دا ساروی و خرسون که اسی نواب وای
یارا با سار سڑه تا پوس که یو تختی جی گرانی دا واجی نکنم گرانی دا وای و منگا مال تا مخی منگ تشه گران شوی ده سکال. یارا پروس کال جمعه یو ساروی پا دیرش آغسته و سکال می پش پیتا آغسته، مثال خیال دیده اگه حساب خرچو تا پسی او کنون دیو جی گرانی دا نحرک نالی سارو.
سواد کی سکال دا سارو گٹ مندایانی خالی دی او بلار کوسو کې خلک ساروی خرسي او اخی ساروی اغستولا راغله. محمد مصطفی وای
دا کم ریټونه چې دی یار ډیره مشکله ده، نه به باری بوي ده نه اغستون کې بوي ده چې څنګه واخلم او څنګه بوزم او څنګه خرڅ کوم. دي تم پدنه لګي امون تم پدنه لګي چې څه چلو وګو مون خو راغلی یو اغستون کیو زما خیال زما درې مورز د ګرځم او خون نه کوي.
دا سارو بی پاریانو دا وینا تر مخی سواد کی سکال سندا بدوڑکا غوائی دیو نیون لکنا در دولکو پوری کٹه اتیازر میخا دولکا گڑ او بیزا تر دیر زر روبو پوری ملیوی کی. دا گرانهی لکبلا زیاد خلق چی آوازی بی قربانی کولا سکالوائی چی آگو با اجتماعی یا دا حیث قربانی کبی. داکتر رحمان شاہ دیوتاوائی
ما تیر کال په 95000 باندې خپل ځان لاغیستو خو خوشاله و ما. نن چې دا هغه تپوس کو په یو کال کې دا هغه قسم هغه شي قسم دوی قیمت چې کوم وای پرایس دوی وای چې 180 او 170. نو دغه وجه دا چې سکل موږ دا سوچ کو چې پرېدا چې ځان سب کې یو څوک مرګري کو او ځان لوي نه اخلو.
زیات خلک وای چې دا ګرانی له قبل هغوی سکل د قربانی اراده نه لري او څه خلک وای چې هغوی به د نورو خلکو سره په شریکه قربانی کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا سوال.
من آمدم که عشق فریاد کنم، من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیانه وساتئ.
قدر من اوریدونکو د ډیوا د ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی او د ډیوا رادیو تمام پروګرامونه تاسو د وی او ای ډیوا رادیو ډاٹ کام د لارې کته شي. دا څلی ری ساته تاسو لپاره دغه ته پراته وي، په دې کې د نړۍ د سیمې په سیاست او په مختلفو نورو موضوعګانو باندې راپورونه مرکه او دغه شانته کې یو شمیر نور مواد تاسو لپاره پراته وي. د ډیوا چې کوم د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو د لارې چې کوم دغه پروګرامونه تاسو ته کې هم کته شي، چې کې انستګرام دی، پای کې فیسبوک دی، یوټیوب دی او دغه شانته کې ټوئیټر هم دی. دغه مهم معلومات تر تاسو موږ دغه ټولنیز رسنیو د لارې هم در رسو. او د اختر شپه د پزنی هغه هیوادونو کې چرته چې سبا ته اختر دی، نه د خالی پور اختر دی، نو دغه ټولو چې چرته هم د پښتون آباد دی، مسلمانان آباد دی، هغه ته د لوی اختر مبارکي په ایڈوانس کې وایو. د ډیوټ تمام ټیم لخوا تاسو ته دغه مبارکي هغه دی ضرور سي. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې په ټکنیکي او خپل ځما سره کوم ملګرو هم همکاري وکړه، په هغه کې عبد حسین خټک وو، پیټر وو او واسکو. نو دا هغه ټول مننه کوو. خوش پولري خاله او بادوسي. یلا فهمه.